Radio.
شنبه د ثور اتلسم د می اومه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر روبه جوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنه په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې پر سر د لانجو مسله راخیستې ده چې د حکومت و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا پروژه باید خامخا له بامیانه تېره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلابونو د افغانستان په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي. روسیا په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د جاپان مرسته اغیزمنه ګڼي او امریکا وایي یمن ته یو شمیر ځواکونه استولي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
در ولایت غور قبلا از تلفات 18 نفر خبر داده بودند.
په غور کې د تلفاتو شمیر مخکې 13 شول شوی و خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو کورونه او لارې خرابې کړې دي. سیاسي اتکړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیان او هم وشته دي. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په لویه غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د پنجشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څنګه نږدې شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوې کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د ترورستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی. د شاغلي سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترتا سرژانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له جاپان سره په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژنه پیل کړې څو له مخدر موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارو له لارې د ماسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرط دی، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به په خپله لاره ځو او تاسو په خپله لاره ځئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي. اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی دی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وشلې دي. دا کسان د اپریل د درویشتمې او اتویشتمې ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نقشه سوي دي. بلورته د امریکا دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی دی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړی دی. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عربي متحد اماراتو د القاعده پر ضد د مکلا د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پورې یوه کمبه د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په ادلب ښار کې د کډوالو پورې یوه کمپ په بمباري کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتو د دې ادارې مشر زید راد الحسین تیره ورځ وویل ممکنه نه ده چې دا خونړۍ حملې به تصادفي شوي وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پرې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسون وراچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکیو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو سید کمال شاه عارف خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 15، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 21، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 21، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14.0، ټیټه 11، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 14، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 21، آسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، آسمان لمر. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 12، آسمان لمر.
دا ساتي رادیو سهارنی خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به د ولسمشر دوهم راستیال ته د یو نشتې کس په وینا واوري چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې په توتاب پونوم چې د توتاب پونوم مشهور شوه د برښنا پروژه باید هارو مرو له بامیان ته رشي. د برښنا شرکت د وین نظر مهم په دې اړه اخیسته.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه په دې شوي دي چې دا خپیتي کې یا بین القومي کې زه نه پوهېږم څه ولې دا سر شوي. حال دا چې دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
په لوګر کې یو شمېر کسان په یو ښارګوټي کې د ورکل شوې ځمکې په اړه شکایت لري چې نه ورسپارل کیږي.
دلته په دی خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک واله هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی.
نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې د شمن رنگونه په پروګرام کې به واوري.
که څوک غواړي په فیسبوک کې کولی شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هیواد د پاره کار وکړي.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د توتاب په نوم پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیښنه څرګنده کړې ده. البته د شغلې دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د توتاب پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي رهبرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي توتاب د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو واټ وارداتي پروژې ته ویل کیږي، خو د برښنا ریاست وایي چې کومه پروژه چې په پام کې ده هغه توتاب نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتي جلال زوی په راپور کې واوري چې د نوم پټ پاتېدو په شرط دغه کس له ازادي راډیو سره شخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیره شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیره سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت له پلوه د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کېږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې ښه عملي کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي له حکومت سره به خپل همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایه رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان له لارې تیره سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پرېکړه نه ده سوې او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د برښنا د همدې پروژې په اړه مې د افغانستان د برښنا شرکت د ویاند وحید الله توحیدی نظر راخیستی. لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوي چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برښنا شرکت، اوبو برښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټه برښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برښنا کابل ته انتقالیږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهاره پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوسته پورې او د کابل برښنا به دې سره وسه کړی شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان له لارې تیر شي؟
هغه ورځ د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست او همدغه پریکړه همدغه خبره ما ورته وکړه. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه چې موږ برق غواړو، موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي یې.
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي ای بی سی وی
دا د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړې د دواړو اخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فرضاً کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خوی نه خسته کوم طبیعي ستونزې رامنځته کیږي، طبیعي ده چې دا لاره په سلیس ساتو کې خوشی کوي، ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی. د حکومت تخمن یوولس دولس ولایته د افغانستان ورسره وصل دي، دا په سلیس ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مساعدي ته سمون پاک او خپل مشکلات ته ځان ورسو ترڅو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرزند د مرکزي ولایت نه شي، هلته به داسې قوا د کومه شي ترڅو موږ تلاش شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدیږي فی کیلومتر 3.5 لک نه تر 5 لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایت د لارې تیر شي دا د 80 نه تر 100 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو، دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلي دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلي دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا 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 سبستیشنونه تلته د جوړیو پال کې جوړی کی تر درې کلو وروسته دا بفن کی او یا به هم د دې لینو پای به بیا په سرقت ونول شي. دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوي دي چې دا خپل اکیشي شي سیاسي کې یا بین القومي کې. زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل کړی شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي. او دا د افغانستان ډونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لري کړي که طبیعي ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کلو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
لاند خبرونه لرو. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي او په غور کې 12 تنه وشلې دي. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یوه لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرن او بخشي د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وشلې دي. د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې یمن ته یو شمېر ځواکونه استولي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کم د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لخپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یو افغان سرتیری عبدالعلي خبرې راخستل سوي چې ویلي دي د دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډېر سختۍ یې په مرسته تګ کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولې دي. او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپنې په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشۍ او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلی ل امریکا یوازې د یوې جوړی بوټونو انتقال ل 15 اویانی ولې تر 90 ډالر پورې مصرف غوړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازا 100 میلیونو ډالر تر رسیدي. په مطلب کې ولو تمې کیږي نړیوال ځواکونه د 2018 مالي کال د می میاشتې تر پای د افغان قواو جامو او بوټونو ته 215 میلیون ډالر ځنګړی کړی او ورباندې مصرف یې کړی. نیویورک ټایمز رسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباعو ته یې د ورپیش غواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د استرالیا د وی تبعه میرمن کاتچین جن ویلسن تر تشتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې لیوی نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانی پر دې ټی کې هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې له دغه اندېښنې کمې وې. خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي یو هالنډی او بلاخره یو استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی بیا د یو افغان پر داستان یو لیکنه خبره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونی جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطر ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزه په جنگونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی وو. ورسپانی لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونی جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیو چې د باختری خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولسو کلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چې د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار د ارګ په یو خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سوي به. نجیب الله پوپل ګارډین ورسپانې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې په ارکې پټ کړل ډېر ارزښتمن دي او د څو کلونو لپاره حتی د ده مېرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د مهاجرینو په ښارګوټي کې یو شمېر کسان شکایت لري چې ورسپارل شوي مځکه نه ورسپارل کیږي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنه شوی کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګي
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې دا وا د 1400 جریبه ځمکې لري او مونږ 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده. هیڅ دعوه پکې نشته خو مونږ ته څوک نه راتوجه کوي. دا د مونږ ته توجیه کې د دې مسؤلیت د دولت لغاړې ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولی دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. داس مزکه باید دوی ځان ته سپینه کی د خپل مزکه باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال سوی هغه وروسته دوی ول خپل غم نه خوري ول خپل وجود در بازان ته معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل سونزه داس شریکوي.
دلته په دې خوخي ول سوالی کې یو حوزه ده هغه د غزمکه خپل بولی حالن ته شریک واله هم سره نستا او دغه تر شا یو وکیل ولارد د هماغه حوزه مربوط هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزی شي. د اوس متغه ول سوغه وکیل شتون جوړي او د مګا د توزی پوړان غیر قانوني خندونه ایجاد ایم.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پروړاند د ادعای چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلیکې دو پروړاند خندونه ایجادوي د سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده. خلق ټول د ما خلق دی. زه د ټول خادم او خدمتګار یم. اس کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېده او نکیدم ټول ماته یو سترګه حکومت مسؤل ده چې په هر ځمکې چې داوی داوا تصفیه کی داوا ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکې ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیس والی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لاندې ورځو کې به لوګر ته ورشي دا مسله به نږدې وسیړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داس شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. د دغو مهاجرینو په اړه تیر ورځ ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې وه. جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هوغو کډوالو کې چې عمر یې 33 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دای وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو اونیو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کېږي که نه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کېدلی او حتی د قاچاقلونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جان ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تښتول سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مزیزتل له ز ژورنالیست
اوس وخت کې د فیسبوک ګټ زیاتې کتابونه
د فیسبوک په ټوله کې یاري زخت ډیری ګټي دی. خو لبا د مرغه په افغانستان کې فیسبوک مونږ یوازې تر دې پورې محدود کړی دی چې شیر دی پورته کو، هاکس دی پورته کو، مثلا د دولت خلاف خبرې دی وکړو یا د یو چا په خبرې وکړو. هغه څه چې په نوړه نړۍ کې فیسبوک کارول کیږي په افغانستان کې لبا د مرغه چې د ګوتو په شمیر کسان دي چې هغوی له فیسبوک یعنی سمه ګټه پورته کوي او له دغې لارې د پرمختګ پر لور دی. په نور نړۍ ته کو ګورو حالت فیسبوک خلکو د سي د هوادونو په کچه وایو او کده د شخصیتونو په کچه وایو. هلته خلکو فیسبوک ځانته یو د کاروبار وسیله ګرځولې ده. کول شي د فیسبوک د لارې دوی کاروګي د پرمختګ لپاره کارو کی. خو په افغانستان کې هغه سي استعمال نشته د لکه چې څنګه په کار دی. دلته یوازې فیسبوک د دې لپاره کاریږي چې هغه ناوړه کوم کړندې چې دی مثلا هغه په کې نکاس خلکو ته.
ولې شخصي تجربه له فیسبوک څخه دا آیا داسې څوک دی لري چې هغه تری ناوړه استفاده کړی دا بیا ډیر بد واقعب لري؟
زما د لپاره فیسبوک دی او پورتون نه سيټ لري ځکه په فیسبوک کې ما ډیر څه زده کړی دي. که څوک غواړي په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هواد د لپاره کارو کې. خو شته داسې خلک هم شته چې د فیسبوک نه ډیر ګټې اخلي. مثلا کاغه په خوانیز ډګر کې وګورو که په روغتیایي ډګر کې وګورو که په نور کې وګورو. خو برعکس داسې خلک هم شته چې له فیسبوک ډیر ناوړه ګټ پورته کوي. مثلا د شخصیتونو سپکاوی پکې کوي، مثلا د مشرانو سپکاوی پکې کوي، مثلا په یو بل باندې مثلا د تور پوری کوي. بل دا چې مونږ هغه خپل کم کرکی کینی چې دي چې مونږ په عام ژوند کې سره لرو دا مو فیسبوک ته انتقال کړی دي. کومه تاسو ګور تاسو یو ور فیسبوک پیج ته ورشي خپل ته او ګوري خلک پکې. دلته مونږ چې لکه په عام ژوند کې کوم څنګه د جنگ ډګر تو ساتل دي هم د سیم دغه جنگ فیسبوک ته انتقال کړی دي. هماغه کرکه مو فیسبوک ته انتقال کړی دي، هماغه وحشت مو فیسبوک ته انتقال کړی دي، هماغه وژنې مو فیسبوک ته انتقال کړی دي. کله کله فیسبوک کې تاسو ګوري داسې ویډیوګانې شیر شوي چې هغه هیڅ که یو انسان یې هغه په لیدو نه عاجز دی، نشي کولی چې وی ګوري. خو هغه سی ګټه چې لازم ده چې پورته شي په افغانستان کې هغه نه پورته کیږي.
ډیر مننه.
اوس د رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او امریکا شخ رادیو بیا له ماښام لوو د سهار تر بجو پورې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خود پکتیا لور ته جوړ شوی دی او اصول مخالفت پر سره کیږي. علاءالدین احمد زای له لوګر لیکي اوس خو د برښنا مزي تیر شوی دی. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لري کې ټوټا پروژه باید له هغه ځایه تیر شي چې ګټه یې زیاته ده. اعتراضونه باید ختم شي او د بې اتفاقي مخه باید ونیول شي. قلمیار لیکي د کجکي برق د غورک ته لارې کندهار ته ورسیږي او محمود روشن لیکلی دی د هلمند په جنگ کې بهرنیان لاس لري. دا خبری مجله مو هم دومره وه.